د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څانګه راپور ورکوي چې ښاغلي توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. له دې مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 70 کلونو په عمر د ناروغۍ له کبله 13 چهارشنبه د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه خپل کاندیداتورې تیر شو. احمد کرزی چې د خپل سترګو د درملنې لپاره په جرمنی کې وو له هغه ځایه متحده ایالاتونو ته تللی دی. د دایکندی په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مور لشکري بللې او ویلې دي چې میږي ته ورته دې حشرې غنمو، شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلي دي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیږل شوي خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قمندانانو څخه و نن د ټاکلي مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د مې په 16مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رایه واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي. زاپوریژیا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسیې ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژیا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوی دی. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تورونه لګولي دي چې د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې نن د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد ماشومانو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د دې واکسین تطبیق ته څومره اړتیا شته؟
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
د امریکا یو پخوانی جګپوړي پوځي چارواکي ویلي دي چې د دوه تړون د افغانستان د جمهوری نظام د پاشلو سبب شو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرایلو غوښتي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن طرحه ومني. په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې نن د بایسکل نړیواله ورځ ده.
د بشکل برکت او چې زباشي واده سلام اتامون وده باندې د شي استفاده کول شي د حیوانات لپاره کوم او اخو شانم شي بله په دغه بشکل باندې انتقالونه
په دوهم نیمای کې پردې باس کوو چې آیا په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وجل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند اغیز وکړي؟
دا یو ښه واقع نه و، مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي.
دا بحث به په 15 دقیقې پروګرام کې واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه صاحب پښوی کوي. ورزو خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین دوهم کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کمپاین د نړیوالو بنسټونو په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یو شمیر افغانان د دې کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي او وایي چې همکاري به ورسره وکړي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین نوی پړاو نن د دوشنبې په ورځ د جون میاشتې په دریمه په ټول هیواد کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي. د یادې اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د دغه کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي. د کابل دو تنو سیدونکو ارزو او شریفه ازادي رادیو ته وویل
هر میاش زتم لرم چې ز بخپل ماشومان واکسین کړم. ځینې کورنۍ وایي چې پولیو دروغ ده او داسې هیڅ نشته. دا خبره هیڅ معنا نه لري. زه لمه اند غوښتنه کوم چې د دې خبرو په کیسه کې نسی او خپل ماشومان واکسین کړي.
انمي ګپاره نظرن او امي اطفال خوده واکسین کړن.
موږ په کور کې وراره لرو. هر کله چې د پولیو کمپاین پیل سي واکسین کوي او کپاتې سه موږ هغه روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته بیایو او واکسین پرې تطبیق کوو، ځکه چې دا د ماشوم د راتلونکي لپاره مهم او حیاتي څاڅکي دي. دا مسؤلیت د میندو او پلرونو دی چې خپلو ماشومانو ته پاملرنه کوي او په خپل وخت واکسین کوي.
یوه واکسیناتور سنیلا هم وایي چې د پولیو واکسین د تطبیق پر مهال هغه کسان چې د پولیو په اړه لازمه پوهنه لري د دوی لوري ورته پوهاوی ورکول کیږي څو خپل ماشومان واکسین کړي. نو موري ازادي رادیو ته زیاته کړه
په خارونو کې خلک د پولیو له واکسین سره ډیر لیوالتیا لري او تل له هغو کسانو سره همکاري کوي چې د پولیو واکسین تطبیقوي، خو هغوی چې د ولایتونو اوسیدونکي دي او ډیره پوهه نه لري هغوی ته هم د مسلکي کسانو له لوري پوهاوی ورکوي.
مسلکي بارونو هم معلومات داده میشه.
د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سور میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د مارچ میاشتې د راپور له مخې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې د دغه ناروغۍ 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي و چې د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 2000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. هم‌حاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4مه مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونو افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. په پا پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولی ته څیرمه سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو نیس کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه په کې لمنځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاجه ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لار یې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د دوه تړون د افغانستان د جمهوری نظام د پاشل کېدو سبب شو. د متقاعد جنرال په یو مرکه کې دا کړی چې واشنگتن د دوه د تړون په اړه په مذاکراتو کې تر ټولو لوی تیروتنې کړي، خو یو شمیر افغان شنونکي بیا وایي د خبرې ناوخته دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یعنی سنټیکام پخوانی قومندان وایي د دوه تړون عملی میکانیزم و چې د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د پاشل کېدو لامل سي. متقاعد جنرال فرانک مکنزی له سی بي اس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ادا کړي چې واشنگتن له طالبانو سره د دوه په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بدې تیروتنې کړې دي. نوموړي چې هغه مهال له افغانستان د امریکا د وتلو طرح عملی او اعلان کړه، زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا و چې دغه تړون یې له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو د مهالویش په توګه وګاڼه. مکنزی وایي د دوه د سورې په تړون کې داسې یوه پروسه موجوده و چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځینې نور ځانګړي اقدامات کړي وای، خو خبره ای امریکا د خوښتنه نه درلوده.
د دوه تړون عملیاتي میکانیزم و چې افغانستان یې وواژه، د افغانستان حکومت یې له منځه یووړ، ځکه دوی ولیدل چې موږ د لګښت په پام کې نیولو پرته د هیواد پرې خودو ته لیواله یو، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د کمزوري یو مهم مورد و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو په وار وار له افغانستان د امریکا د وتلو او له طالبانو سره د دوه تړون په اړه د امریکا پر تګلارې نیوکې کړې دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوه تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی او د ده دولت لیوي تر سره سوي معاملې سره مخ و. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي هم د دوه تړون تیروتنه بولي او وایي چې د مکنزی څرګندونې ناوخته او د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري. له دې ډلې شنونکي وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
ښاغلي
مکنزی د نننیو څرګندونو او افسوس پر ځای باید په هماغه ورځ پریکړه کړې وای او په زړورتیا او هوښیاری د وضعیت په اړه څېړنه او نیوکه کړې وای. د مکنزی دغه کړنه به د دې لامل شوی وای چې مسؤول امریکایي چارواکو دغه ناسمه پریکړه نه وای کړې. دا نن هیڅ درد نه دوا کوي او هیڅ پریکړه نشي کولای بیرته واخلي.
خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو په لټه کې دي؟ یو بل سیاسي کارپو زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دې مسلې د جبرانولو په اړه د امریکایانو د هوډ نخې په جدي توګه نه بریخي.
بالفعل امریکا یو هڅه قادر علاقه
دا چې فعلاً امریکا د دې کار د جبرانولو لپاره څومره لیواله ده کېدای شي چې ډېر شکونه موجود وي، او که اوس مهال په امریکا کې د دې بیان او دې پریکړې د جبران کولو لپاره یو غالب نظر شتون لري، لږ تر لږه د هغې جدي نښې نښانی نه ښکاري.
د دوه هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29مه نیټه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په وار وار ویلي چې دوی د دوه تړون عملي کړی او په خبره یې د دې تړون له مخې به د افغانستان له لوري هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د دې هوکړې له مخې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د پرزیدلي حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې ټاکل شوی وای، خو په دې اړه خبرو نه یوازې دا چې نتیجه یې ورنکړه بلکې جګړې لا پسې زور واخیست او بالاخره د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبانو یو ځل بیا د افغانستان کنټرول تر لاسه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اسرایلو له چارواکو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه غور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې درې پړاوونه لري د جمعې په ورځ اعلان کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربند په اړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، بلنکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالن سره په دې باب خبرې وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلنکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرح له کابل وستای چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی ده. هغه ویلي اوس د توندلاري ډلې حماس مسؤلیت دی چې ور باندې سلا وکړي. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرح ته چې په غزه تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلي موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیر جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي، په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبرې وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولي ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری نن دوشنبه په مادرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل، د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي وروستۍ سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د سیلابونو په ځنګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي دي. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګو نظر ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځنګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور کې اغیزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکو حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تار کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقدامات سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن می ورندرګانې می یو درې کلن وراره می یو اته کلن لور می و شپږ کلن لور می او ورور می په موټر کې وو. نو پر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور می له موټر وباسم. ورور می هم ځان وایست. نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول. کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړی لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي. پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنونکي دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20 نېټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2024 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې د لوګي لنورین سره مخسی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو پزړه پوری راپور. نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وای بایسکل یو ساده، ارزانه او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده چې په کارولو سره د ترانسپورت په وسیله د ګلخانه غازونو د تولید 50% مخنیول کیږي. یو شمیر افغانان هم وایي چې دوی له کلونو راهیسې د بایسکل د کم لګښت له کبله دا وسیله کاروي.
نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بایسکل یوه ساده، باثباته، ارزانه، پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي او د غشان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیایي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یو ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي او د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ګلخانهي غازونه 25% د ترانسپورتي لیږدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي چې د بایسکل ډیره کاریدنه کولای شي. د لیږد رالیږد وسیلې څخه د ګلخانهي غازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لیږد رالیږد د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې له وکلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتګ کوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
اوس د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل شل یا دیرش کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر ښه دی. هیڅ اوارز نه لري. ترمیم مې هم ارزانه دی.
د کابل اوسیدونکو کی اتل ازادي رادیو ته وویل
او بایسکل باندې خپل مطلب لسته یوه د بایسکل برکت او چې زه باشي واده سلام اتا د کور ټول مشکلات اتا مون په د باندې د دشې استفاده کول شي د حیوانات لپاره کم او اخو شهانم شي بله دا مون په دغه بایسکل باندې انتقال ول.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغیز کړای. د بامیان ولایت اوسیدونکو جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتګ کوي ازادي رادیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتر په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم. ځکه بایسکل چلول خپل ګټي او خوالې لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکو ولسکلان محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزوري کیږي. په خواب کله چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به وکړ خو اوس د موټر لګښت پورته شوی. بایسکل اخلي ځینې د روغتیا لامل اخلي خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او لجرمنی څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونګي ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي
نوې څېړنې ښیي چې انسان باید په اونۍ کې 3 ورځې نیم ساعت تمرین وکړي خو که دا تمرین د بایسکل په وسیله ترسره شي د سرطان مخه نیولی شي او زموږ په بدن کې به د سرطان ګواښ کم کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عمل لیک درالیک په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیک درالیک یو ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
ستاسو لا پیغامونو
خدا ساتي رادیو خرپون خبرېدم کوم سلام علیکم ریاض کوچه غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم نو خبره ده چې د ماشون ډیر وخت ځندېدلې دي نو دلته موږ خپل خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شیر اوړې دي هغه کرزون را باندې پاتې دي او دوهم داسې موږ د کومندانی لپاره یا د اوتاق لپاره کوم کرزون کړی دي نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي نو خلک موږ ته اوس قرض نه راکوي نو باید د ماشون حواله سي موږ ځغ باید ورسی تر دوه پر شروق. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اولا عثمانیہ مہ د کندهار ولایت پنجوی ولسوالیم مشتخه پوردو کی مر وظفل رو په پنشیر کی نو مشتخه ماشونه د پنجشنبه په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پښتنه وکړل. مشران را توول چې مثلا د ماشونه په دغه زنده وځي چې بوجدی نه د تسبب سوی او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بانګو باندې رس پیدا نه کینو ځکه یو ورګن یا یو وزارت ماشونه ورکی مر اردو ماشونه حواله کړل. د نورو ارګانو مشنه مواله کړ خو د داخله وزارت په کندهار کې نه جواله په دې خاطر چې پر بانګو باندې رس پیدا نشي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وتاکونه معاشات نه لري، تنخوا نه لري، اشیا نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ وتاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وتاکونه په دا یو کال اشیا نه درکړي. هر وتاک 2-2 لک 3-3 لک پورې وړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول دا دریا دیو کار کوونکو ادم حوالدنو که سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جام پښتون ولري مد اسلامي امارات د لورپو 400 هله وستنه ده چې د روزګان ولایت د غزاپول سالي د چار د خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري. موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو بیا د ټلیفون صحیح ته ځو. نو هله می دا چې موږ لپاره یو ښه سہولت برابر کړي. مننه خیرونه نسوسه کوم دانه شرک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ منگل لخص ولایت صحابہ وبرکاتہ. منگل تک سری وزادہ خراب دا لیلوڑ پوری رو چروک ساحل دا زمانان تا زمانان تا دکار زمینہ برابر کی ترسو پکارون کی بوخت او مصروف شی السلام.